د کابل په وخت سهار وو بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستر محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 1500 تر 1500 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 1500 درې ووهل شول. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په مازر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړي دي. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اووریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بېقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوه ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ تر سره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوه په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو رسمن په دوهې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوهې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعه قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساس ټاکل هم د باسونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړی ناسته د 2023 کال په می کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحه تیر غونډه راغنده بللې او په بیلابیلو برخو لا غېډلې ټول ګډونه حکومت بشري حقوقو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر وارته او مثبت بللی وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څنګه رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړ شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 300 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پله پسې وچکالی او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا بس
پمشمن کی یو می ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو می تترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلن و
و هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنځه ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
تری ماشومان یو می ورندار او یو می ورور ځکه کسې ز کورنۍ و څلور تنو وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو ایف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه څاروي کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوی زیږول شوی کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه خوده ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ تبا او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکټران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یاد ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,618 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,408 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نای ترافیک کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو یې سری دانې راختلې او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي که لږ هوا ښه وي نارامي کوي ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وي. درې ورځې بیا کټ کې پروت وم، تبي نيوليوم بيدانتر ترام دوي راك نور مشرم هم شري نيوليوم
دینګرهار ولایت د شینواره ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو دولس کلن مهنت الله وای
یو څو خړان دی ز شرینیول او مطبې مطبې و او زکام میو بیره باندې سری سری دانی راو خاتی او ډاکټر للاړم غیر ال ویټامین ای او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر ال ویل چې ته زه بیل کا او لم لمبا کوا به لمبا می کوا او زه می تبیر کلو اوس ان شاء الله خیم
نو ما وړی زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغي ډیر وکړی دل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس لوسایلو څخه کاروانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی مرته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي مرته واچول شي چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 20,312 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او اووه نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است،
ده جلاد ده مرگ به خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ با میویلی ویم. ده مرگ یوا عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه ده 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میندو ده زلونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیگی چه ابراهیم رئیسی ده 1988 کال پوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ل خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز له ځبان د دریو کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز لنکتی درې کلن ځنډ وروسته نن د می په یوشتمه د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، بیا د وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیالې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیا د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسیدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
دا چې د ترکیې پروازونه خلاصې وي دي ډېر لپاره ډېره زیاته خوشاله یم چې ما فامیل سوال چې راشي افغانستان ته او موږ سره یو ځای شو. یا دا چې زه لاړه شم دوی سره او وینم هلته خدای دې وکړي چې موږ ته ویزه راکړي.
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډیر ګران وي، بل دا سه ډیر خلک نسی کولای سي آسان ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیری دوه هیله څرګندوي. د ټلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته او پاتا یا امریکا ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ډیر زیات سہولت وي او د کاروبار لپاره هم
افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د می په یوشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خبره شوې، اوس مهال په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له لوري ورکول شوې دي. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکو هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوی محمد یونس اخونزاده هم د پرانیستي تور غلی وو. د ویل چې دی بګړې نوري پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کال بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن په هر څه آباد وي، اره دره به تلل شوی وي، هر دره کې به بند جوړ د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو د بل ملک خلک برازیل ته په مزدوري کوي موږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري بس به نور وطن وطن نه ځي دا وخت نه زیات ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو د کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلي کې ده، او نه پروژه چې دی هغه ترمیماتي پروژه دی چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوی دي او وایي چې لدی وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزو سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، بس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې ټوپک ورکړو چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلات څه زیات مخامخ کیږي، حتی نور بندو کې باید بندونه موږ ته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات هونه کومه پروژه عیار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دی چې د موږ کومه لیاره که پلچک وي، مثلا که کومه لیاره خرابه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقي یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونه کیلې لمن شټوله به جوړ او خوشاله خوشاله وسه. زه د فراب ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ ایب نسته پکښې کې. سار پر اکشن شکر یوه ادبی خپل بیا دی ما پغه مردار سی وسی او زار پر زهغه یمړی وسی شو ګرو بیا دغه غل شونه را واخوې خواتی وګرځو. خو را کم رنگ درنګ واکسینونه مهم ورته لګولې دي. نو متاسفانه چې څه تر اوس پرې ګټ نه درته کړی دا تقریبا په دغه سمیاشت کې یا سبان دی میاشته تقریبا شاد زما خپل د مال زخت تر 15 سپورې دا شمړی سی وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړ او خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی دی، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی دی. نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمخ تللی شي. نو د موږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړېږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیاتې وکړي چې دا چیرته جوړېږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو د موږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سي انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راجو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ ټول چارواک پر ورسوي. دته باغران کې یو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیا خې کار نه کوي، او بل سړکونه ډیر خراب لري، ډیر خراب دي. سیلابو بیا خې ځپلې دي، دا چې د خلک سیلابو ډیر ځپلې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د کابل په وخت سهار شپږ بجې او دیش دقیقې درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو. خو مخکې تر هغه پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو پرون په نیمروز پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څخلو په څور په درو ووهل. د طالبانو ستر محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 15 تر 30 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم وو او 30 درې ووهل شول. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څخلو او د وی بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړي دي. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله آخونزاده د 403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اووریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپانه کې لیکلي دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چار وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولی ته څیرمه د خپلو تکتیکی اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤلانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بده پایلې لري.
موږ خپل ستر ګولې دلی دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تا تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي. دې ته سبب ګرځېدلې دي چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سل کې هم د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځیدلی چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي، او په ماشومتوب کې ځوانیږو او په ځوانۍ کې زړیږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو، گانش مرکزان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خزو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل. له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول. د مسلې یو ځل بیا د تلار هواره کړه چې وړین جونې واده شي او لوړ ولوار ور باندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پاره کې دونه نه ول کبه چې دا طالبان راغلی دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شا بعضی لوړي بانګو کې هغه چې راوایخ به سی هغه بل هفته نیبلاړې سي ماشونه قطس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل بسل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی. خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی، خدای نه خستم مړ نسی. زنجلې ژوند تباه ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي، دا صاحب مرزیر پیدا سي، د زړه مرزیر پیدا سي، سراواخه بشاره دار په درسي ژوند د گیست باور بس.
حدیقه چې په دې ورستیو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلې د مړینې خبرې واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړی به او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجونو د واده څخه لیدلی دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلی دي. په دې کې د سل فیصد نه موږ کولی شو چې نه 90% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظ نه ویلی شم چې د رواني لحاظ ډېر زیات په فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله جوړې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید پاول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلی دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپل وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلې ته د عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور د کلور د واده کړي او کومې پیسې چې دی ولوار په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالی کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دای کوشش کړي وي، د یو چاته پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي، او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوخه وکي. تر ډیره وګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله خزینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې تبیزی چلند ورسره کیږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم غد خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده، کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه، ناس دې مور دی وکړه نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي، او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي، او نجونې داسې بل څه هیله نه لري، او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس او تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي، او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی، او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د خځو د حقوقو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلای خو نه غواړي چې نو په خبرونه کې یاد کړو د وړو جنو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې موږ سره شریکوي.
یوازینی علت بعد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپل څه یو ماشوم ودیږي هغه ته سوچ غټیږي پینځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګیزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته دغه ماشومان بېرته ځان هغه کې یو اصطلاح یو متل غوندې ملرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو داسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا سوچنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته مایندې تربیه کیږي
لږه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ور کول شي او واده شي
دا سل په سل کې همدا د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلې چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅول ته اړ شي او د مجبوریا په سر خلک خپل اولادونه خرڅوي سو وخت مخکې ما یو ویډیو کتل سم صفه یو سره خپل وړه لور راوستلې هغه اجلی په خپل ژبه اقرار کوله ای دی وای ما مې پلار خرڅوي په 40000 روپۍ هاو انجلی و نه کلنه ته کلنه نو تاسو په ګورو کې دی یو ماشوم بچی احساس چې واځي وای چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دی لپاره چې کور کې وړه نسته خدا 40000 روپۍ خو دې په یو میاشت کې به خلاص کیه په دوه میاشتو کې هغه نو رسې د بل لم سينو به ترازی تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي یا هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي نو په هغه کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع لري هغې به فکر کجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصه وو خوراینو
bale کړه اوس د دوه
بعد اقتصاد د ښځو ما د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تر اوسه دې تکړه چې یو ورکه انجلې چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې کوم مشکلات سره دا مخ کېدلې سي
البته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشومه د لدی وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نس کول چې یو نامې نه سي یو پوره انسان نه سړی کول شي دا خپل ماشومه یالت نو ټول په ولګېګو د خپل لوادي ستونزې سره پیغه عمر کې یو ماشومه کورنۍ نه لري اوسېدای نه سي بیا چې لري اوسېږي د هغه نه توجه دی او مال پستر د جنس پوسټر غو تا کتل چې ته په مونږه خرڅه کړې یا غوې ته مونږه د ټول کار به پتاي ته به د کور باروردارې نو دا غشن ټول د دې پایس کې چې د انجلۍ هغه ټول روحیه وجل کیږي ماشوم ته به نه خستل کیږي او په ضروري رواني تکلیفو باندې خسته کیږي هغه لا دې پیږي نه چې واده چې دا چې ماشوم څه وزيږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړي
وس وال ورونه پورته سوی هاته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر ډیر شلکه پورې رسیدلی په دې باندې خبر راته وکړي چې امدغه په خزو باندې د حکومت له خوا بندیزونه دوی له کار راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم امغه په خاني موضوع ته ورګرځول کې دینجونو په کمسن کې وداول د والور بیا خسته کېدل څومره لامل د طالبانو د ورستنې کړنې له خزو سره دي
سره په سره کې دا کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دا پښتنه دا باید دوی او کا سمې چې دوی له ادرس او غږیږي او دوی په خپل څه تعریف ورکړي یا څه د غورتلري او دفاعي ورتلري څه نه لري او دوی په خپل همدغه سي دویمه خزه په لاس لکه کې درېمه په د شو کوي تر څلوېختو يم دوی رسي او هغه ک خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د غوی لپاره هرڅه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي هلته شل ک لاس کله کار کوي چې پور پورا کوي اغه د خځې والوار پراک موږ تاسو ته اسلام د ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو اغه وخت کې نکاح آسان و نو نکاح سره ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سہولت را مانسه سي په دې کې اغه اصلي شایان چې اصلي شرایط دي او نکاح لپاره خودل سوي دي اغه په نظر کې ونیول سي وای تر ټولو خو دا اغه د پیغه کې مصرف کم وسی نه پیغه کې څو قرضدار نه سي په دې کې د انجلی ځوان ته باندې نو نو دوی هغه ته توجه نه کوي. دوی په خپل خزو ته کاش ورکړي دریمه خزو که څلورمه خزو که نو تاسو په کرو کوي. په افغانستان کې او د خزو په وړاندې یو لوی فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوانسته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نسته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې موس څه نسته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتوي که دا څوک وي سي خو نه درسته نه کار کوی سي نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه سبب د دې ده چې خلک خپل لورانې خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي هغه بل کس به ور سره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده هغه پنځلس لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و که یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نه سوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا چې دا یو لویه ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري. حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري دا ولس خو مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو غوښتنې لري دا د ولس خو همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورو نو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسول. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشات اخیستی له هغې نه رامنځته شوی نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د هغه غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډې یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي نو تر څو به موږ دا تمه کوو چې دنیا دې موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وای موږ شل کړه دا راغلو پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو. تاسو څه وکړو؟ موږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره افغانستان ایستلې. دغه کال ته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هیڅ کله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دومره فکري توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکری یووالی ایجاد نکو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هغه ټول منلی واوسیږي، ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي. موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کښېنه یي؟ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان را شي موږ ته یو څه جوړ کړي. دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه کار نه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو. یا د چا خبره که وران کړی هم دا موږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
خاندم خوشحالی